Reddit.
د سحر شپک بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. قدر منوریدون کول دې شبې د ازادي رادیو خبرونې په لانډو څپو 19 یوشت او 25 مترو په لیګي په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته. سبا د سلوغې شپږویشتمه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې سبا پنجشنبه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د ماتې او استلو 15مه کلیزه او عمومي رخصتي ده. 15 کاله مخکې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد وروستي پوځیان له لس کلنې جګړې وروسته له افغانستانه ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې د 15.2 میلیونو ترمنځ افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په کندهار کې لسلګونه اړو کورنیو سره د مرستو خبر ورکوي. IOM پرون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې له شاوخوا 350 کورنیو سره یې ژمنې مرستې کړې دي. د نړیوالو مرستندویو ټولنو په وینا نن سبا تر 90 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د متحده ایالاتونو، مصر، اسرائیل او قطر استازو پرون په قاهره کې غونډه وکړه. دا غونډه په غزه کې د اوربند پر سر د موافقې د ترلاسه کولو لپاره وشوه. له اسرائیل څخه د غوښتنې په زیاتېدو دي چې د غزې پر جنوبي ښار رفح له برید څخه لاس واخلي. له څه باندې 4 میاشتو راهیسې چې اسرائیلو پر غزې حملې پیل کړې دي، تر 1 میلیون ډیر کسانو د غزې له شماله جنوب ته پناه وړې ده. اسرائیل وایي غواړي چې خپل مخالف وسلوال وځپي، اسرائیلي برمته آزاد کړي او په جګړه کې د راګیرو ملکي فلسطینیانو د ژغورنې لپاره یو پروګرام پلی کړي، خو تر اوسه یې کومه طرحه نه ده وړاندې کړې. او مرستندویان وایي چې بې ځایه شوي خلک د پناه لپاره هیڅ ځای نه لري. د اوکراین ولسمشر د امریکا د سنا د دې پریکړه کلای وکړ چې له اوکراین سره یو شپېته میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه. ولادیمیر زلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې وویل
موږ د امریکا له متحده ایالاتونو مثبت خبرونه ترلاسه کړي دي. سنا زموږ د هیواد او زموږ د پوځیانو په ملاتړ رایې ورکړې. دا هغه پریکړه ده چې سخت اړتیا ورته لرو. هغه پریکړه ده چې نه یوازې موږ بلکې نور ډیر هیوادونه په ځانګړي ډول په اروپا کې هغې ته انتظار.
د امریکا د مشرانو جرګې پرون له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالر اقتصادیه او نظامي مرسته تصویب کړه. خو په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دی ویلي چې دا مرسته به تایید نه کړي. او نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه کیږي. د مسابقه د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې د سریلانکا په کینډي ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ په روانه فبروري میاشت کې دا دریمه 50 اووره لوبه ده. سریلانکا لومړۍ لوبه د 240 منډو او دوهمه د 155 منډو په توپیر وګټله او دا د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده. له دې وروسته به افغان لوبډله له سریلانکا سره په سریلانکا کې د 40 اوورونو 3 لوبې هم وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو او د اروپای ټولنې د استازو جرګه او بخې د استازو غونډه نن په بشکیک کې جوړیږي.
دا لومړی ځل دی چې قرغزستان د داسې غونډې کوربه دی. د دې غونډې هدف د منځنۍ اسیا د دولتونو د طالبانو د حکومت ترمنځ د تماسیاتوالی دی.
متحد ایالات وایي هڅه نه کوي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښه کړي یا یې په رسمیت وپیژني. دې موضوع ته په یوه څیړنیز راپور کې کتنه کوو.
که چیرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي، زه فکر کوم په دې باور یم چې د افغانستان مسائل د حل لارې لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې په خوست کې په یو ډله ییز قبر کې موندل شوي مړي څرنګه وژل شوي وو.
دا کومې
جسدونه چې دی کوپلې دی کوپلې به د مرمۍ وشتل شوی وي او سم باغ کوپلې کې بعضی مرمۍ ښخې وي.
په سیمه ایزو مسایلو کې د پاکستان د انتخاباتو او د راتلونکي حکومت د جوړولو په اړه د خبرو اترو جزئیات درکو نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره وسی. او په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. تکل شوی چنن د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبري وشي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو، د اروپای ټولنې او د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو استازي ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
په پلازمینه بشکک کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن، د منځنۍ اسیا د هیوادو لپاره د دې ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړي استازي ګډون کوي. د ملګرو ملتونو یو شمېر استازي هم د غونډې ته وربلل شوي دي. د ازادي راډیو د قرغیزستان مشر کبات قاسم بیکوف وای د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړي استازي تر دې مخکې څلور ځله سره لیدل دي، خو په پښکې کې نه نه غونډه ځانګړی اهمیت لري.
It is the first time when Kyrgyzstan is hosting such a meeting.
دی وی دا لومړی ځل دی چې قرغیزستان داسې غونډې کوربه دی. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن لا دمخه د سیشن به پروس بشکې تر رسیدلې دي. د دې غونډې هدف د منځنۍ اسیا د دولتونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمن د تعامل او تماسيات والي دي. په روسیو کې داسې راپور خپور شو چې پوزبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبان حکومت ته وسپارل شو. په دسمبر کې قزاقستان پریکړه وکړه چې طالبان د ترهګر رډلو له لسته وباسي. نو اوس دا سوال پیدا کیږي چې منځنۍ اسیا او اروپای ټولنه به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې په یو مسیر روان
شي.
د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د بشکک په غونډه کې به د افغانستان پر اجتماعي اقتصادي وضعیت له افغانستان سره د مرستو په اړه، همدارس په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق او د ترورستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو خبرې وشي. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د اداري استازي هم برخه واخلي. د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا او اروپای ټولنې تیر غونډه پروسه شکل د می په میاشت کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې وشوه. نشته 15 میاشتې مخکې تر دې ورته غونډه په بروکسل کې شوې و. وړم کال تاشکند داسې وی غونډه کوربو او تر هغه مخکې لمړی غونډه د قزاقستان په الماتی کې جوړه شوې و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر وی ساعته.
متحد ایالات وی حدث نکوی چه ده طالبانو له حکومت سرخپل اڑی کی خکری یا پرسمیتو پیجنی. ده امریکا ده ملی امنیت سلاکار ویلی دی که طالبانو غواری حکومت مشروعیت پیدا کری باید پرخپلو جمنو عمل وکری. سیاسی کارپوهان هم پده اره بیلا بیل نظریات لری.
د سپینی مرنۍ د ملي امنیت د اړیکو د برخې سلاکار جان کربی د دوشنبې په ورځ د فبروري 12 په یو خبری غونډه کې ویل امریکا هڅه نه کوي چې د طالبانو حکومت سره اړیکی خېکړي یا یې په رسمیت وپیژني. نو موري په دغه خبری ناشته کې ویل چې طالبان غواړي د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي، باید خپل هغه ژمنې پوره کړي چې د په وینا تر اوسه نه دی عملي شوی. جان کربی د دې پوښتنې په ځواب کې چې وخت د طالبانو لبیا ځلې راته ګروسته به ملګری ملتونو راتلم کې اونې افغانستان په اړه خپل دوهم نړیوال کانفرنس جوړ کړی او لدی غونډې څخه د امریکا حکومت سره ملري او آیا تاسو دا د طالبانو سره د اړیکو د خکېدو په معنا ویني؟ وویل
په چلونو ویلي کچې رغواړي د رښتونې حاکمانو په توګه پیژندل شي، کوم ژمنې چې کړي هغه ټول دي په کړنو او عمل کې ثابت کړي، خو هغه دا کار تر اوسه نه دی کړی.
د سیاسي چارو پور طارق فرهادي هم وایي په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشري ټاکنو ته نږدې کیږي د جو بایدن حکومت ته افغانستان مهم نه دی او د افغانانو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو بدلیدو سره به د طالبانو د حکومت پر وړاندې د امریکا تګلارې هم بدل شي.
اگر طالبان
سر له اوس څخه تر نومبر میاشتې پورې خوندزی پرانیزي او له خلکو سره په خپل چلند کې خوالی وخی نو شونې ده چې امریکا خپل تګلارې بدل کړي. تر دې پرته هیڅ امکان نه لري.
خود سیاسي چارو بل کارپوه صلاح الدین سیدی وایي
اما که چیرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي زه فکر کوم په دې باور یم چې د افغانستان مسائل د حل لارې لري او د امریکې یو سلسله اقدامات چې داسې ښکار کیږي چې ګویا امریکا د طالبانو د حاکمیت پر اساس پیژندلو په اصطلاحات څخه کوي دا به هم خپل هغه معمول نورمال چوکاټ ته وغورځي.
سیدی زیاته کړه په دې ترڅ کې به د افغانانو ګټو او د هغوی تراژیدیو ته ډیر پام ونه شي. له دې سره سره ټاکل شوی د فبروري په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د دوه غونډه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځنګړو استازو په حضور او دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتورش په کوربه توپ جوړ شي. یادې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی خو طالبانو په دې غونډه کې د خپل پلاوی د ګډون په اړه خپل دریض نه دی په ډاګه کړی. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د تعامل پر استراتیژۍ په افغانستان کې د بشري او ښځو د حقونو پر وضعیت او له طالب مشرانو سره د نړیوالو تعاملاتو د همغږي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په ټاکلو خبري وشي.
د خوست په مرکز کې د سلو مړو یو پخوانی ډلیز قبر موندل شوی دی. د خوست د خاروالۍ د چارواکو په وینا د ډلیز قبر خای په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت د محلوي نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د خوست د مرکز اړوند د سړبنی په سیمه کې چې لسیزې وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو په کې د وسلو د استعمال زده کړه کوله د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډله ییز قبر موندل شوی دی. په دې ډله ییز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو د مړو د سر او وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او سپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست ښاروال بسم الله بلال مشال راډیو ته وویل
صحنه بعضې وسایل مونږ پیدا کړل چې مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویر کړو نو دا تقریبا داسې وخت چې په 1900 او یم کال کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکی وخت پیسې چې هغه وکی دا جوړ شوې دي. نو بل چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دی هغه کوپلۍ به د مرمۍ وشتل شوی وي اوس هم هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي بعد له هغې نه بیا سرونو باندې وشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور پوځي منصبداران علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا د خوست د امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و تر یوې میاشتې پورې موږ ولید. د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید بیا مو چې هر چا نه پوښتنه وکړې یا څه ګګنې وکړې هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینو ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څړبني یا د وچې خوړو په ګوړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکوشو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل د هغوی شهرت به خبرو او د شپو په تیارو کې به په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکو نعیم الدین وایي
دغه کې میګ نیکوه د جسب خنادین په نوم
دا کومي مشر و د زدرونه کوم مشر و کله چې جی سلیم ونی یغه نه ورسته و ورز ورسته دای ونی نو په دا وخت کې دوی داخل کیو نو حکومت و مونږ ډیر کوشش وکړ چې خلاصي کو خور خلاص منا کا او دوی و چې مونږ کوبل تا وړه خو کوبل تا نه وړه بس لاته ختم کړی وی دا
یاد دیوی لدی وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلو نظام او وروسته د پخوانی شوروي دیارغل همدارنګه کورنۍ او جګړو او پټوله کې د تیرو سلور لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډلې قبرونه موندل شوې دي.
په کونړ کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې لخوا درې سوه کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته شوې. دا هغه کډوال دی چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د ډیورن لرک کرښې دې خواته په زوره اړولی وو. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په کودړ کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي د پاکستان حکومت لخوا په زوره د ډیورن لرک کرښې راړول شوو په سلګونو افغان کورنیو سره یې د ژمنیو توکو مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د مطبوعاتو مسول محمد اسماعیل البخاری د ویشل شو تو کو پاړه ازادي رادیو ته ویل
نن په کونړ ولایت کې د افغاني سری مشري لورې 300 خو راستنیدونکو کډوالو کورونه باندې ژمنی تو کې ویشل شو چې د گاونډي هیواد پاکستان لخوا پل هیواد ته په جبري توګه راستنه شوی وو. په یادو ژمنیو توکو کې هرې کورنۍ ته د نارینه او ښځینه او ماشومانو جمپرونه څادرونه جرابې بوټان بنینونه دشکش شامل وي ورکل شوی.
کومو کسانو چې مرسته تر لاسه کړي وای په پاکستان کې په خپل مټو او خواري او ځانونو ته کاروبارونه او ژوند جوړ کړي بو خو د پاکستان حکومت ری هر سپات کړل او خالی لاسونی لډیورن کرخې راواړول. د دوی په وینا چې هر ډول مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري او کوم مرستي چې تر لاسه کړي پرې خوختي. عزت الله او محمد یاسر
په 2013 کال په اخري میاشتو کې د پاکستان نن بیرته راستنه شوی افغانستان ته. په سری میاشتنه ډیره زیاته مننه کوم چې په لندن او تنګ وخت موږ سره لازمه همکاري وکړه.
پاکستان کې ماجور او سراغلو کډوالو ته افغانستان ته راغلو د سری میاشتې موږ مننه کوم چې په لندن او تنګ وخت موږ سره تاسو ته مرسته
د یادونه وردا چې د تیر زګدیز یعنی 2023 کال په اخري میاشتو کې پاکستانی حکومت په جبري ډول هلته د پرتو افغان کډوالو د راوستلو لړۍ پیل کړه چې لاکثرو کارونه کورونه او جیدادونه پاتې شوي او تش لاسونه لډیورن فرضي کرخې راړولې دي چې تر اوسه نږدې نیم میلیون افغانان له یاد هیواده په زور راوستل شوي او ملګرو ملتونو تازه ویلي چې په 2040 کال کې به هم نږدې 1500 افغانان هیواد ته راستانه کړی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورزو د پاکستان مسایلو ته. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ ګوند او متحدانو اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. تمه ده چې له دې سره به هغه ابهام پای ته ورسیږي چې د فبروري د 8 انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند د داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړي. د اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړو ګډون کړی وو. د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د عمران خان لری کې دوه وروسته د هیواد د چارو واګې ورسپارل شوی وو هم حاضر وو. شهباز شریف له زرداری او نورو سیاستوالو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې مسلم لیگ به له پیپلز او نورو کوچنیو ګوندونو سره راتلونکي حکومت جوړ کړي. هغه زیاته کړه چې د دوی ائتلاف د پارلمان تقریبا له 3/2 برخې څوکۍ لري. هغه له شریف کڅه هم ونه ویل چې د دوی ائتلاف به څوک د صدر اعظم د څوکۍ لپاره ونوموي. خو ورسته د مسلم لیگ نون ګوند ویاندې مریم اورنګزیب جیو نیوز ټلویزیون ته وویل د راتلونکي حکومت مشري به شهباز شریف وکړي خو د مسلم لیگ او پیپل ګوند په ګډه خبري غونډه کې ډېری پښتنې له هغې ډلې دا چې څوک به پر مهمو څوکیو کار کوي بې ځوابه پاتې شوې. شهباز شریف په ګډه خبري غونډه کې د هم وویل چې مسلم لیگ، نواز ګوند، د عمران خان له تحریک انصاف ګوند سره هم د راتلونکي حکومت د جوړولو په اړه خبرو ته لیوالتیا لري. هغه د عفو وکړه او هیر یې کړه اصطلاح یاده کړه او ویل راځئ چې د هیواد د ښېګڼې لپاره لاسونه سره ورکړو. خو عمران خان د ګډ حکومت په جوړولو کې د همکارۍ وړاندیز رد کړ. ښاغلی خان چې پرون د اډیالې په زندان کې محکمې ته د حاضرېدو پر مهال خبرې کولې وویل چې ګوند به یې هیڅکله له مسلم لیگ او پیپلز ګوند سره خبرو ته کښېننی. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خزو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي چې د خزو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو له کبله د افغانستان روغتیايي سیستم له ناورین سره مخ شوی دی. میرمن اميري پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې نجونې او خزي روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د میرمن اميري د څرګندونو نور تفصيل په دې راپور کې واوري.
د بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو د سیاستونو له امله لزده کړو تحصیل او کار څخه د نجونو د بی برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. ویل چې دغه محدودیتونو افغانستان له روغتیايي ناورین سره مخ کړی دی. نوموړي د دوشنبه په ورځ د فبروري د 11مې په تړاو چې په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ وه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، په دې ورځ افغان نجونې او ښځې د ډاکټرانو، انجینرانو، ساينس پوهانو او نورو لکونو په توګه د خپل هیواد له خدمته به برخې دي. هغه زیاته کړې د دغو افراطي سیاستونو لامل افغانستان د نرسانو او خزینه ډاکټرانو لکمخت او روغتیاي ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار ادارې د دوشنبه پروس په یو راپور کې ویلي د بهرنیو مرستو کمیدل او پرخزو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیاي سیستم سخت زیانمن کړي او د ملیونونو خلکو روغتیا ته خطر پیښ کړي دی. د بشری حقوقو د څار د افغانستان د څنګه چیرونکو فرشته اباسی په دغه راپور کې ویلي دغه پیخي په افغانستان کې د ونا وړه روغتي بحران لامل شوی چې خزیا وینجونې په غیر متناسب ډول زیان منوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتي کارکونکو په ګډون یو شمیر میرمنې هم د روغتي مرکزونو په ځانګړي توګه په دولتي روغتي مرکزونو کې د خزینه روغتي کارکونکو او کافي امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. د بامیان ولایت یو خزینه نرس چې نه غوښتل نوې په راپور کې وخستل شي وای د دغه ولایت په دولتي روغتونونو او د درملنې په مرکزونو کې د ښځو لپاره د درملنې اسانتیا وی ډیری کم دي.
موږ ډیری ستونزې لرو. په روغتون کې ډیر کم ډاکټران او متخصصان لرو. ناروغان بیخي ډیر دي، لکه امیندوارې میرمنې، شودې خوړونکي ماشومان چې عمرونه یې له درې او څلور کلونو کم دي.
د غور ولایت د لال او سر جنگل ولسوالۍ د تلخک کلي اوسیدونکو فاطمه هم په خپل سیمه کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو په ګډون د روغتیايي اسانتیا ولنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي
موږ ته درمل نه راکوي، موږ باید ټول درمل له بهر څخه راوړو. متخصص ډاکټران نه لرو. د خلکو اقتصاد کمزوری دی، دوی نشي کولای له بهر څخه درمل واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد د جدې میاشتې په لومړیو کې د مالیزیا له ویرسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 150,000 ښځینه روغتیايي کارکونکي په کار بوخت دي. خو نوموړي له دې ادعا څخه درې اونۍ وړاندې روزګان ولایت د سفر پر مهال ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې پورته کیږي چې د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو سربیره د طب پوهنځي په ګډون د هغوی پر زده کړو بندیز لګولی او په تیرو دوو کلونو کې له طب پوهنځي څخه تر فراغت وروسته له نجونو څخه د اکزیټ ازموینه نه ده اخیستي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د 2023 کال د سپتمبر په 16 په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیايي مرکزونو نشته توالی روغتیایی خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړای دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو وب پاڼه ازادي رادیو.com ته ورشئ. او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پانه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې وو ورځې د اونۍ څلورویشت ساعته خپرېږي. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. البته یو څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرېږي، خو له هغه مخکې یو په زړه پورې موضوع لرو. د اپل ویژن پرو په نوم د اپل کمپنۍ یو نوی محصول تازه بازار ته وړاندې شوی دی. د ټکنالوژۍ دا نوې وسیله د انسان د سترګو، لاسونو او غږ په وسیله هغه کارونه کوي چې ورڅخه غوښتل کیږي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
اپل شرکت کابو اته میاشتې بخوا د خپل اپل ویژن پرو په نوم محصول مخکتنه کړې وه، خو تازه دا محصول د مشتریانو لپاره په خپلو پلورنځیو کې خرڅلاو ته ایښی دی. اپل شرکت وایي دا محصول خپلو کارونکو ته اجازه ورکوي چې څلور بودی او درې بودی فلمونه وویني. اپل ویژن پرو غټو عینکو ته ورته دی که پر سترګو شي نو د سترګو او لاسونو په خوځولو او یا په غږ انتخابونه کولای شو. د دې محصول په وسیله هم مهاله څو پروګرامونه د یو بل تر څنګ پرانستلی ساتلی شو، او دا پروګرامونه له خپلې خوښې سره سم د ځان په شاوخوا کې هر ځای کې مو زړه وغواړي ایښودلی او بشپړ تسلط پرې لرلی شو. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې حاضردم اپل ویژن پرو چې میموري 256 گیگا بایټ وی باید 3409 ډالر را شنن کې دا نوې محصول د اپل شرکت د راتلونکو لپاره ډیر مهم بولی، او اپل کمپنۍ د اپل ویژن پرو په وړاندې کولو سره خپل مشتریان راتلونکو ته وربللی دي. د اپل د محصولاتو یو مینوال په نیویارک د اپل ویژن پرو له ازمیشتولو وروسته رویټرز خبري اژانس ته وویل:
I see two dinosaurs in proper
ز پدری بودی او څلور بودی فرمټونو کې دوه ډایناسوران وینم چې د ګرکیدو په حال کې دي. د سحکاری لکه چې هغه دقیقا هم دلته دي، او د هر څه په دې پلورنځي کې پیخیږي.
اپل ویژن پرو د اپل د محصولاتو مینوال په تیر بیا ځوانان ځان ترا کاجلی، او دغه شرکت په وینا حقيقي دنیا له مجازي دنیا سره نخلوي او خپل کارونکو ته د بي ساري تجربه چانس ورکوي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ازادی رادیو ویدون کارتون کو چرمون وای دا سلام د ګلمن ویلات د درنچه د ولسوالي خبر کوم چې تکتون د فیزیاتي شروالي د فیزیاته د طالبان او د نوې سیستم دی از دکان چې ودرې څلور زره وني څنګه زره وني څو کښنات پاتې چې څو کړو په تاسو کې خفي لزره وني د ښه خلک بازار د جېت بازار من دا د مشرانو وایي چې دا خاطر یو څنګه نو کې چې دې په خبر دی نه دی مشرانو چې راولا شي شروال دي خبره دا د کاندي چې اته چې په خوله راوي دا ته د مش بازار وایي د دوه مش بازار وایي د دې څه وایي دا به دا د دوه درو مش دا دی دا د کاندي ته دی په دې ته نه وسته.
سلام د بلخ ولایت څخه خبر کوم، نو می صدیقه ده دغه د بلخ ولایت د سناب د محکمه کاذب دغه څخه موږ د سپازا بشي در چا خور لور په زور باندې ورکی هر څوک شراسه پلانی لوز ما خوښه بس په زور باندې ورکی 500 روپی اخی په دا غونډه کې چې هر څوک ټاکی خو وی ټاکی خو دغه څخه موږ ته تباس ولو در چا خوندې ومن په زور باندې.
السلام علیکم، صبرګل همدردیم د غزنی ولایت ګیرول سوالی او سیدن کوي. ما د طالبانو د حکومت څخه د هله د شي د امرستي ورکوي دا د غریبانو لپاره دی او که د سرمایدارانو لپاره دل د خو غریب خدای ته صبر کوي او سرمایدار ایولي.
سلام علیکم، زه د رادیو کار کوم کوم ته ټول ته سلام ورسې. پس د سلام دومره واسه د ما په پښته او وښته کوم زیات کول امر وی په دومره امر کې ارڅه وشول تنظیمونه و رسان و امریکایان و ټول خو دومره ظالمان ما و نه لیدل کده و چې د ظالمان په مباند مسلط کې دومره ظالمان ما و نه لیدل دومره واسطه کول کې ما و نه لیدل دومره د خدای لري ما و نه لیدل دومره ناپوی ما د خدای و نه لیدل ک ناپوی د ک ظلم د ک ستان د یک ارڅه شې دی ټول په دوی کې دي که واسطه ده که رشوت که بد پیلونه دي ټول په دوی کې دي هر څه په دوی کې دي نورم په خدای سپارم مخې ته ښه شه.